افغانستان. سپاسگزار هر یکتان. حالا هم 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استدیوست. خوش آمدین ساروان سیم.
ستره مشنه ایمی صاحب قدر منو آوردون که تاسیت هم سلام منو برندی کن. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي پر دو اونیزو پروګرامونو سربیره پر راپورونو کې اوري چې د هلمند نوی والی وایي چې په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو وروستیو عملیاتو وسلوال طالبان کمزوري کړي دي. د چنګلوري وروزګان ولایت د امنیتي وضعیت په اړه او په دغه ولایت کې د نوي امنیت قمندان د څرګندونو جزئیات هم در اورو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په لومړي شل اوور سیالۍ کې مخامخ کیږي. د اسرائیل پاوځ وایي اسرائیلي جټ الوتکو د حماس تر راکټي حملو په ځواب کې په غزې کې د دې ډلې پر هدفونو ګزارونه کړي دي او د اوکراین ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره پر امنیتي او دفاعي همکاریو وشفید. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د ټولنیزو اضطراری حالاتو ادارې پرون شنبه تایید کړ چې پر یوې 15 کلنې افغان نجلۍ په اصفهان کې جنسي تیری شوی دی. د ازادي راډیو فارسي برخې راډیو فردا د ایران د کورنیو خبری رسنیو په حواله ویلي چې پر دې افغان نجلۍ چې بهاره نومیږي تیره اونۍ د اصفهان په خومین شهر سیمه کې تیری شوی دی. د ایران شفقنا خبری آژانس د صدای افغان خبری آژانس په حواله ویلي چې په ایران کې د افغانستان سفارت دا پیشه تایید کړې ده. د ایران بل خبری آژانس ایلنا پرون وویل چې ماشومه له روغتونه رخصت او خپل کور ته لیږدول شوې ده. په ایران کې د ټولنیزو اضطراری حالاتو ادارې رئیس رضا جعفری ایلنا خبری آژانس ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او څوک یې په تړاو نه دي نیول شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د شلووره کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلووره کرکټ د دریو سیالیو د لړۍ نن شپه په هند کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په هند کې دا سیالۍ د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې باید د شلووره کرکټ د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره د روان میلادي کال تر پایه د نړۍ په اتم مقام کې د افغانستان ځای پاتې شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیو د دې سیالیو لپاره د تیاری لپاره څلوېښت ورځې په هند کې تمرین کاوه. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د روسیې د پارلمان غړي وایي د پخواني شوروي د یوه پیلوټ چې الوتکه یې په افغانستان کې لویدلې وه د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماتانو سره خبرې کیږي. د روسیې د رسنیو د راپور له مخې د پخواني شوروي یو پیلوټ چې څو لسیزې مخکې یې الوتکه په افغانستان کې ویشتل شوې وه او هغه مړ بلل شوی و ژوندی موندل شوی خو په پاکستان کې اوسي. د روسیې د پارلمان یوه غړي ویکتور ولادانسکي پرون شنبه د روسیې خبري آژانس تاس ته وویل چې د دې هیواد د دفاع وزارت یو کمیسون په پاکستان کې د امریکا له ډیپلوماتیک ماموریت سره په خبرو لګیا دی څو دا معلومات تایید شي. د پیلوټ هویت پټ ساتل شوی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وایي چې ایران په دغه هیواد کې هیڅ پوځي اډه نه لري. معلم پرون شنبه خبریالانو ته وویل د ایران پوځي سلاکاران د سوریې د حکومت په بلنه د سوریې د حکومتي ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوي. د اسرائیل حکومت په مکرر ډول په سوریه کې د ایران د دایمي حضور پر ضد خبرداري ورکړی دی. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسرائیل ادعاوی حقیقت نه لري او غواړي چې خپل رقیب ایران په دې ډول تر فشار لاندې راولي.
ما تروج له اسرائیل کذب.
د اسرائیل اداوی دروغ دی. حتی هوایی حمله او د سوریه پر پوځي مرکزونو حمله چې قربانیان زموږ د دفاعي ځواکونو غړي وو نو زه درته وایم چې د ایران د حضور په اړه د اسرائیل او لویدیځو رسنیو ادعا حقیقت نه لري. لکه څرنګه چې ما وویل ایران د سوریه د حکومت په بلنه دلته راغلی او حضور قانوني دی. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفه او وسلوالو پر ضد په جګړه کې د څو ایراني عسکرو او صاحب منصبانو د وژل کېدو راپورونه خپره شوي دي. اسرائیل په میاشت کې وویل چې د جولان په لوړو کې د اسرائیل پر اډو د ایران له لوري د یوې راکټي حملې په ځواب کې هوایي حملې کړې وې. د اسرائیل پوز وای اسرائیلی جټل وتکو د حماس ته راکټي حمله په جواب کې په غزي کې د دې ډلې پر هدفونو گزارونه کړی دي. د اسرائیل پوز پرون شنبه وویل لشته لږه له غزي څخه اسرائیل ته څلور توغندي وشتل شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د غزي اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس ډلې درې ساحې ویشتې دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پروشینکو او پامپیو پرون شنبه تلیفوني خبرې کړې دي. د خبر پاڼې پر اساس پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مننه کړې چې د جیفلین په نوم د ټانک ضد راکټي سیستم یې ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې پریکړه وکړه چې دا سیستم په $40 میلیون په اوکراین وپلوري. د اوکراین ولسمشر همداراز په روسیې د بندیزونو په دوام ټینګار کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خپرونې د سهار له اووه بجو د ماښام تر اووه په منځنۍ څپه 12.6 او اف ام 3.5 څپه اوري. د هلمند نوی والی وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو وروستیو عملیاتو په دې ولایت کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي. له بلې خوا د اروزګان نوی امنیه قمندان د امنیت راوستو تر څنګ خلکو ته دا ډاډ هم ورکوي.
په شار باندې د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړ نه تنها دا رتبه بلکې ځان په دغه چوک کې ادامه وکړه.
د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د خپل ولایت په امنیتي ادارو کې روسي تغیرات مثبت ګڼي.
په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي.
عملاً د ښار کې ګورم چې مثال پلټنې زیات شوي دي، چیک پوینټونه زیات شوي دي.
د کندوز په ځینو ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوملیکنه نه ده پیل شوې. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن لومړی شل اوره مسابقه لري. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي او همیل وستلې شي. البته موضوعات azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویبپاڼې پته ده. د هلمند نوی والی په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د کمزوري کېدو خبر ورکوي. جنرال محمد یاسین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د ملي اردو وروستیو ګډو عملیاتو د امنیت له ښه کېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیت له کمزورېدو سره مرسته کړې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین ویلی چې په مساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر مشرانو ورستی حمله په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو فعالیت کمزوري کړی دی. د هلمند نوی والی پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
تاثیر قوی را بجا گذاشته در شو منطقه
دی حملو پر سیمه زیات غیس کړی دی. دشمن مورال کمزوري سوی او په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ مقاومت توان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوري تیرونی په وخت خبرپاڼه کې وویل سول چې د میمی هشتې په 23مه نیټه د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو غونډه دقیقې حمله کړې دي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې په دې حمله کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې د هلمند لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د ټاکل شوي والی مرستیال د یو شمېر ولسوالیو لپاره د هغوی ولسوالان او د کندهار، کندوز، فراه، اروزګان د وسلوالو د استخباراتو او عملیاتو مشران هم پکې وو. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تیرونی په یو بیان کې ادعا وکړه چې حمله په مساقله کې پر وادي کور شوي او 15 ملکی وګړي پکې وژل شوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش د ادارې سیګار په رپورت کې چې د روان کال د اپریل په میاشت کې خپور شو د هلمند نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر واک یا نفوذ لاندې کړل شوی وي. خو د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل چې په هغه ولایت کې له 400 ولسوالیو یوازې 15 د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره حملې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی د ناټو د دفاع وزیران د رواني چهارشنبې په ورځ په بلجیم کې غونډه او بیا د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې تر 15,000 زیات عسکر لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو لګیا دي.
و موردل چې د هلمند نوی والی وای چې په دغه ولایت کې وروستیو عملیاتو وسلوال طالبان کمزوري کړی دي. خو د هلمند په ګاونډي اوروزګان کې چې لا هم ناامن دی، نوی امنیت قمندان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. ډګروال محمد معروف احمدزی وویل د دې تر څنګ به د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکوي. نموړي له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. له اوروزګان څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
ډګروال محمد معروف احمدزی ژمنه وکړه کمی فساد وکړي او قانون می پلی نه کړي نو فدار می کړي.
کچار باندې دی یو افغاني د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت ک نه تنه داروتبه بلکې ځان په دغه چوک کې اعدامول. په ډاډ په اطمینان تاسو ته وایم ورونو چې غل نه یم، رشوت نه خورم، همدغسې چې راغلی یم انشاءالله الرحمن همداسې پاک بزم.
ښاغلی احمدزی له خلکو غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي څو په خپلو کړو وعدو کې بریالی سي. په ورته وخت کې بیا د اوروزګان خلک هم د همکاري ډاډ ورکوي خو د امنیت غوښتنه ورڅخه کوي.
موږ دا ډاډ ورکو قومندان ساتو چې د اوروزګان مېړنی ولس او د اوروزګان قومي مشران او د اوروزګان علما دا ټول مشتاق شاته ولاړ انشاءالله که په ساري که په مالي زموږ د ولسونو امنیت به ته ساتي. خو نوي قمندان صاحب تا ته وایم چې د خولې پر سر ستاسو عمل نه غواړم. د اوروزګان په ولایت موږ د اوروزګان په ولایت کې 60,000 10,000 50,000 کوره ماجر لرو. زړه وسوزه د قرآن شریف روي دي، د چواره دي وګوره، چارچینې دي وګوره، جراوت دي وګوره، خپل مرکز د ژره لاندې ستا په تاور باندې تکان کوي.
د خلکو بله غوښتنه دا وایي چې د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې امنیت کې خوندي کړي.
پر لحاظ د خدای زموږ تر کندهار پورې لار نه امنه ده، نه احترام لرو، نه بشریات لرو، هیڅ شی نه لرو. د روزګان مریض کندهار ته نه رسیږي، لاره خرابه ده، د لارې امنیت خراب ده، لارې خامه دي. تاسو نور افغانستان د روزګان سره قیاس کوي، ټول افغانستان 50 کاله د نورې نړۍ نه وروسته پاتې ده او د ما روزګان ولایت نسبتا نور ولایتونو ته دا 50 کاله وروسته پاتې ده، چا ورته خدمت نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې روزګان ولایت په تېرو دوو کلونو کې دا شپږم قومندان دی چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په امر راځي.
تاسې زموږ شخص آزادي راډیو اوري. له بلې خوا د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ اړوند په 1/25 کلیدي پوستونو کې تغییرات او نوې ګمارنې شوي چې د جلال آباد ښاریان وایي د دې نویو تغییراتو په راتګ سره د ښار په امنیت کې یو څه مثبت تغییر وینیم. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار ولایتي ادارې د تېرې یوې اونۍ په جریان کې د امنیت قمندانۍ اړوند په 1/25 کلیدي بستونو کې تغییرات راوستل. د ولایت وین اتاولا خو غنی وای دغه تغیرات د امنیت قمندان څخه نیولې د ولسوالۍ قمندانان او د خر امیرین هم پکې شامل دي.
په دې ګمارنو کې خپل امنیت قمندان د قمندانۍ اداري او مالی مرستیال د قمندانۍ اړوند د بیلابیلو برخو مسؤلین د حوزو امیرین همدارز د ولس ولسوالۍ او امنیت قمندانان او د ګن نورو برخو مسؤلین شامل دي.
د جلال آباد خاریان د امنیت قمندانۍ اړوند د پراخه تغیراتو راتګ مثبت ګڼي او وایي د ښار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
زه ګلستان تمیم یم د ننګرهار اوسیدونکی. د وروستیو تحولاتو په اساس په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي او لاملونه دا کېدای شي چې د پولیسو کمربندونه هم زیات شوي دي او پلټنې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. له چارواکو غواړو چې دا لړۍ هم داسې جاری وساتي.
زمان هم دوست محمد سعادت اصلی اسیدون که در درینور دملی کلیم خب فلحال در جلال آباد خار هی اسیدون که ایما در غورسته یو که چکم امنیتی ارگانو که تغییرات را غلی دی نو لده ندیر خواخیم شخص نخپلا از اکه چه عملا زه خار که گورم چه مثال پلتنی زیاد شوی دی چک پاینتون زیاد شوی دی امنیتی ارگانونا کشوی ارگانونا فعالیت که وی و تغییرات خار که گورو لکه وز اغا امنیتی پیخی و ننگوانی چه مخ که تر بیخی دیری بی لگی شوی دی او نور خلکم نسی امیدوار او خوشبین دی.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي مرکزی ادارې د ننګرهار امنیت جدي ګڼلی او په دې برخه کې د پراخ نورو تغیراتو د راوستلو پریکړه هم کړې ده. دی وایي اوس په کار ده چې ولسونه له همدې چانس څخه ګټه واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د امنیت په راوستو کې ونډه واخلي.
زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دوه همکاري د خپلو امنیتي ارګانونو سره وي انشاءالله لرې به نه وي چې د جلال آباد په ښار کې د خلکو لپاره په خوندي امنیت راوستلو کې انشاءالله کوټلي ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند وکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په امنیتي سکتور کې د تغیراتو د راوستلو لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به د امنیت، نظم عامي او نورو ارګانونو کې هم د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي امنیتي مسؤلان باید دا جرأت ولري چې په جرمونو کې د شکیلو وکیلانو او زورواکانو نومونه افشا کړي. د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی وایي د نومونو له افشا کولو پرته یوازې خبرې ګټه نه لري. له بل خوا د کابل امنیه قمانداني وایي ځینې وکیلان او زورواکان پولیسو ته ستونزې پېښوي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمیر وکیلانو او زورواکانو د ښکېلتیا په اړه ادعاوې تازه نه دي، خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نومونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتحاریان په کابل کې ساتل کېږي وایي مسؤلین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو د ساتنې لپاره او داسې ملي ګټې پر ځای کوي د ریسک اخیستل هم په کار باندې ده، او په پارلمان کې به هم ډېر کسان چې د طرفدارۍ د په ملاتړ باندې ټول پارلمان داسې نه ده، په ولسي جرګه کې به ډېر کسان د ده په ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کېږي. که څه هم ښاغلي برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورو شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا سینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډېره دا مخالګل لوري هم د انتقادونه مطرح کېږي چې وسلوال په تورو خو موټرو کې تر کابل را رسول کېږي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان داود امین هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوې چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمیر غړي کاروي. د کابل د امنیه قمندانۍ وایند اشمت ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي شورا یو شمیر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي، چې تازه بېلګه یې د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیه قمندان ګواښلی دی، خو زهره نوابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځان لګېدلو تورونه رد کړل.
ما امنیه قمندان نه دی ګواښلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګناه یې نه وه زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
دا غلی نوابی په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د میزان په شپږویشتمه د ولسي جرګې ولسوالي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي، خو اوس له یوې خوا د رای ورکوونکو او له بلې خوا د کاندیدانو نوملیکنه روانه ده. په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت لري چې لا هم د دوی سیمو ته د نوملیکنې لپاره مرکزونه نه دي پرانستل شوي. یو په دغو سیمو کې د کندوز ولایت ځینې سیمې دي. د دې ولایت په درو ولسوالیو کې خلک وایي چې د نوملیکنې هیڅ مرکز پکې نه دی فعال شوی. په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر یې علت لوړ امنیتي تهدیدات ګڼي. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست محمد رسول عمر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کندوز د نهو ولسوالیو شمیر څخه لا تر اوسه د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه نه دي خلاص شوي.
کندوز د پنځو ولسوالیو ولایت کندوز
د کندز په شپږو ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر رسمن جریان لري او موږ خپلې ستونزې له سیمه ایزو چارواکو سره شریکې کړې دي. خو امنیتي چارواکو موږ ته ډاډ راکړ چې د دغه بهیر د پلي کولو په هدف د کندز په قلعهزال او یو شمېر نورو ولسوالیو کې تصفیه عملیات پیلوي او د ناامنو ولسوالیو په تصفیه کولو سره به هلته هم موږ د رایې ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر پیلوو. د ښاغلي عمر په وینا چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د کندز په قلعهزال، کلوات او ګلتیپي ولسوالیو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي که چیرې د دې ولایت په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل نه شي او که خلک د ټاکنو له بهیر څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له نیمګړتیاو سره مخ شي. که د کندز په ناامنو سیمو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل نه شي نو ښایي د دغو ولسوالیو خلک د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې د رایې ورکولو له حق څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندز د ناامنو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د نوم ثبتولو زمینه برابره کړي تر څو خلک د خپل قانوني او مدني حق څخه ګټه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. اوس به هم اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چک جمهوریت د پارلمان هغه پریکړه ته اشاره کړې چې د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو لپاره د دې هیواد د حکومت پلان تایید کړی. ورځپاڼه وایي د دې پلان له مخې افغانستان ته تر 2000 کال پورې د چک جمهوریت 390 تنه سرتیري استوي. دا مهال په افغانستان کې 213 تنه چکي سرتیري د ناټو تر قومندې لاندې دنده ترسره کوي. ورځپاڼه وایي د چک جمهوریت د اضافي سرتیري به د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه، ملاتړ او سلام مشورو کې همکاري کوي. ایور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د سولې په اړه تبصره خبره کړې چې سر لیکي دی افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه ړنده خوشبيني. د لیکنې لیکوال اجیت کومار سنگ طالبانو ته تا د ولسمشر غنی لخوا د سولې د هر اړخیز وړاندیز وروسته را پیدا شوی خوشبيني ته اشاره کوي او د سولې د عالي شورا د مرستیال تاور رحمان سلیم هغه سرګندونه یې را نقل کړي چې نږدې دوه اونۍ مخکې ویل پر طالبانو ضروري سیاسي، پوځي او مذهبي فشارونه زیات شوي، زر یا وروسته به دا فشار کار ورکړي او طالبان د سولې د پروسې سره له یو ځای کېدو پرته بله لارې نه لري. خو لیکوال وایي د کابل د پروسې د دویم کانفرنس سره وروسته چې د فبروري د میاشتې په 28مه پکې ولسمشر اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته د سولې یو پراخ وړاندیز وکړ. د مې تر 30 نیټې پورې او 3 وروسته ورځو کې پیښو پرمختګونه وښودل چې د ښاغلي سلیم خوشبيني بې ځایه ده. یور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش د دفتر سیګار هغه ریپورت ته هم اشاره کړې چې د اپریل میاشتې په پای کې خپور کړه او پکې ویلي طالبان لا هم د پیاوړي کېدو په حال کې دي او تر خپل نفوذ لاندې ساحه یې پراخه کړي. لیکوال زیاتوي په داسې وخت کې د غنی د حکومت لخوا د سولې لپاره طالبانو ته بلنه ورکول د حکومتي لوري لخوا له دې مسلې سره بې پروايي ښيي. د لیکنې په باور پخوانیو تجربو ښودلې چې ترهګرې او وسلوالې ډلې هیڅکله په داسې وخت کې د سولې له خبرو سره په ښه نیت نه یوځای کیږي چې په سیمه کې اغیز او کنټرول مخ په پراخېدو وي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر دا هڅه چې په افغانستان او نړۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزو تجربې له پامه غورځوي او طالبانو ته د سولې په وړاندیز ټینګار کوي د طالبانو هغه ارزونې ته نور اعتبار ورکوي چې ګمان کوي افغان حکومت او بهرني ملاتړي د جګړې د بایللو په حال کې دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن شپه په هند کې له بنګلادیش سره د شلو وریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه کوي. افغانستان او بنګلادیش په خپلو کې درې سیالۍ وکړي چې لومړۍ یې نن شپه په پام کې ده. همداراز په پام کې ده چې دوهمه د سه شنبې او وروستۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ وي. د افغانستان ملي لوبډله د روان جون په نیمایی یعنی 14مه نیټه له هند سره لومړنی تاریخي ټیسټ هم لري. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي ټیمونه خپلو کې د شلو اوریزو مسابقو لومړنۍ سیالي کوي. دا شلو اوریزه مسابقه د دریو لوبو د لړۍ لومړنۍ ده چې دوه نورې به د راتلونکي سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کېږي. د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ د دریو شلو اوریزو لوبو دا لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د شپې لخوا کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل به په نړیواله سطحه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کېدلو او د شلو اوریزو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دی.
بورډ
مسابقات بسیار مهم است برای ما. فعلا مقام دی وی د دې سیالیو ګټل زموږ لپاره ډیر مهم دی. موږ دا مهال په نړیواله سطح په اتم ځای کې یو، په اتو غوره هیوادونو کې یو. د دې لوبو ګټل زموږ ځای نور هم پیاوړی او پایداره کوي. د روان کال د دسمبر تر یو دیرشمې د افغانستان ملي ټیم باید په اتم ځای کې پاتې شي، چې وکولی شو چې د شلو ورځو سیالیو په راتلونکي نړیوال جام کې په مستقیم ډول دوهم پړاو ته ووځو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا څلوېښت ورځو را په دې خوا په هند کې تمرینونه کوي او د بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ په برخه کې روزنه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د روان جون میاشت په څوارلسمه نېټه له هند سره خپله لومړنۍ ټیسټ سیالي پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هسپانیا کې د نوې منتخب صدر اعظم د کارل پایل سره سم د کاتولیکنا بیلتون غوښتونکو د خپل مستقل حکومت د جوړېدو هیله څرګندې کړې. د کاتولیکنا نوې حکومت هم پرون په کار پایل وکاوه، خو د هسپانیا نوې صدر اعظم ویلي چې د کاتولیکنا د جلا کېدو په اړه بحث نشي کولی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوروي.
د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز پرون د خدمت لوړه وکړه. د هسپانیا پارلمان د جون په لومړۍ نیټه د نوې صدر اعظم د انتخاب لپاره رایګیری وکړه او پیدرو سانچز یې وټاکل. د هسپانیا مخکنی صدر اعظم ماریانو رخوی چې د اداري فساد د تورنو له امله تر شدیدو فشارونو لاندې وو، په پارلمان کې د عدم اعتماد رایې اخیستلو له امله له چوکۍ لرې شو. پیدرو سانچز په هسپانیا کې د سوسیالیست ګوند سره تړاو لري او په خپل هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې ژمنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د کاتالونیا د برخلیک په اړه خبرو ته تیار دی، خو له هسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په اړه له هر ډول نظر پوښتنې سره یې مخالفت څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کاتالونیا نوی حکومت هم پرون د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه پرون د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې رسمي مراسم جوړ شوي وو چې سلګونه بیلتون غوښتونکو ګډون پکې کړی وو او د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه له احساساتو ډکې ویناوې وشوې. د کاتالونیا جلای غوښتونکي ولسمشر کیم تور اعلان وکړ چې د نوي حکومت له برحاله کېدو سره پر کاتالونیا د مادرید د مستقیم حاکمیت حکم پای ته ورسید.
اوی سکابا لارتیکل 155
د اساسي قانون یو څلور پنځه ماده چې د مخې په مادرید کې مرکزی حکومت په مستقیم ډول پر کاتالونیا واک چلاوه د جون په دوهمه نیټه پای ته ورسید. که څه هم خوشاله نه یو، ځکه موږ له هغه څه چې غوښتنه یې لرو لا ډیر لري. د کاتالونیا خلکو تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له هسپانیا د خپلواکۍ ترلاسه کول او د یو مستقل حکومت درلودو په اړه په ټول پښتنه کې برخه واخیسته، خو هڅه یې ناکامه سوه او له هغه راهیسې د هسپانیا په شمال لویدیځ کې دا بډایه سیمه له سیاسي خلا سره مخامخ وه. د ټول پښتنې تر ناکامېدو او د سیاسي ناندریو له پیل سره په هسپانیا کې د اصراري حالاتو د قانون پر اساس پرېکړه وسوه چې د نوي حکومت تر ټاکل کېدو پورې په کاتالونیا کې ټولې دولتي چارې په مستقیم ډول له مادریده اداره شي. د کاتالونیا نوی ولسمشر کیم تورا پرون په بارسلونا کې خلکو ته وویل چې نوی حکومت به د 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د ریفرندم یا ټول پښتنې هدف ته چې د نوی جمهوریت په چوکاټ کې د خپلواک دولت جوړول دي متحد وي. کیم تورا وویل چې له اسپانیا جلا د کاتالونیا د خپلواک دولت جوړول به آسان کار نه وي، ځکه د هغه په وینا د سترو قدرتونو ګټې له ګواښ سره مخامخ کولای شي. خو د هسپانیا د نوی ټاکل سوی صدر اعظم پیدرو سانچز ښه غوښتنه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه خبرې ورسره وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په بریتانیا کې څیړونکو داسې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړي چې له انټي بایوټیک څخه له کار اخیستلو پرته باکتریاوې په سلو کې 99.9% له منځه وړي. د دې لپاره چې په روغتیایي مرکزونو کې د باکتریاو مخنیوي لا زیات ضروري دی او عموما په روغتونونو کې فرشونه او حتی دیوالونه پر عفونت ضد موادو مینځل کیږي، نو څیړونکو په دې فکر وکړ چې آسانه لار ومومي. دوی دا تیبیل دستکشونه جوړ کړل چې له کیمیاوي موادو څخه له کار اخیستلو پرته میکروبونه له منځه وړي.
د نټینګم پوهنتون د مایکرو بایولوژي یا مایکرو پیژندنې استاد ریچارډ جیمز د ډسکش په شپږو کلونو کې د مالیزیا د هارتلګا کمپنۍ او د برېټانیا د انټلیجنس کیمیکل څېړنیز انسټیټیوټ په مرسته جوړ کړل. څېړونکي وایي چې دوی د دغو ډسکشنو په جوړولو کې له یوې نوې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې مایکرو ارګانیزم وژونکي مالیکول نومیږي او د ډسکشنو پر مخ انټي بایوټیک ته اړتیا نه لري. په لابراتواري ازمیش کې څرګنده شوی چې دا لاسپوټونی 99.9% باکتریاوې په 15 دقیقو کې له منځه وړي. ټاکل شوی ده چې دا ډسکشنه به چې ارزانه تمامیږي د نړۍ په ټولو روغتونونو کې وویشل شي. اته بجې او 1:30 شوې ده. هم د دې خبرونې د زینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا په ایران کې د ټولنیزو استراری حالاتو ادارې پرون شنبه تایید کړ چې پر وی 15 کلنې افغانجلۍ په اصفهان کې جنسي تیرې شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن یک شنبه د شلو ورک کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره 3 شل او ورسیالی وکړي. د روسیې د پارلمان غړي وایي د پوهنې شوروي د یو پیلوټ چې الوتکه په افغانستان کې لیدلې و د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. ویل کېږي چې روسیې پیلوټ په پاکستان کې اوسي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وایي چې ایران په سوریه کې هیڅ پوځي اډه نه لري. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په ترکیه کې د اوبر په نوم د ټکسي موټرو فعالیت بند شو. د ازری رادیو د رواني خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او بیا به حقیقت سره واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د یو داسې ځوان هنرمند د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو چې په یو روحاني کورنۍ کې زیږیدلی. دا ځوان نثار احمد ایثار نومیږي او د انځورګرۍ په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. له دې باور چې څنګه یې هنر ته مخه کړه او څنګه په دې برخه کې وځلیده. دا خبرونه چې همایون هیوار جوړه کړې زه موسکا هوته کې وړاندې کوم.
تو خواله که دی ملاسه ارزویه تو دی ملاسه اپی کورنیه کم بل کس بو کرده که
مجدی ده غچ ارمان دل تا داده شی یو چوک ورسی
نثار احمدی سر په 1990 میلادی کال کې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې زیږیدلی. تر وم ټولګی د ګیلان د غازی پیر محمد خان په خوانځي کې زده کړې کړي چې په 2002 کال کې بیا کابل ته تری راغی او د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې. تر 2011 کال پورې په دې انسټیټیوټ کې زده کړې وکړې. ایثار د انسټیټیوټ په 14 ټولګي کې وو چې د انډونیزیا بورس ترلاسه کړ او د انځورګری په برخه کې د نورو زده کړو لپاره هلته لاړ. په 2011 کال کې د لیسانس له سند سره بیرته هیواد ته راستون شو. نوموړی اوس په کابل کې د انډونیزیا په سفارت کې کار کوي او ورسره د انځورګری یو کورس هم لري. ایثار وایي له ماشومتوبه یې له انځورګری سره مینه وه او همدې مینې له کلي تر کابله راوست.
زما له پخوا ډېره علاقه وه کله چې زه ماشوم وم. زموږ کور کې البته موږ یو خپل کور هم جوړو. بیا یو دیجه غوریو یو وزاره و دغه زوی انځورګري کوله رسامي یې کوله. بیا زه به ورتلم دیده رسامۍ به مې کتې خو پټ پټ به بیا ورتلم چې دی به په کار اخته و ما یې به رسامیو کې ګوتې ولې او بیا دی پیدای سي ما له دیده رسامۍ خرابولې. وخت تیر سو ما مینا نورم ورسره ډیره سو. بیا زموږ مشر د کابل کې اوسېدی. بیا د ماته چې هلته ډېر انځورګران دي تکړه تکړه خلک دي ته کولی شي دوی سره زده کړې وکړي. نو په هغه اساس بیا زه رالم دلته. بیا مې زده کړو ته ادامه ورکړه خو زما مینه ډېره ورسره وه.
په افغانستان کې ډیر وخت د کورنۍ مشران په ماشومانو او ځوانانو خپلې خوښې تحمیلوي او حتی د زده کړو په برخه کې هم دوی مجبوریږي هغه څه ولولي چې کورنۍ غواړي. خو د نثار ایثار چې پلار او ورونه ملایان دي څنګه یې پرېښود چې انځورګري زده کړي؟ له ده سره یې د کورنۍ او خپلوانو چلند څنګه و؟
لومړی سر کې خو زموږ ورور مولوي صاحب هم د دې مسجد کې ملا هم و، ده را باندې سختي نه راوسته، ده ویل چې ته شوق لرې ادامه ورکړه. یعنې ما به په حجره کې دلته مسجد حجره کې به ما رسامي کوله او تلم به خپل کورس ته بتلمه، د نقاشي کورسونو ته بتلمه. خو دغسې د شاوخوا خلکو به تل زما دغه کوله چې ته خو هلکه د ملا صاحب زوی یې، ته خو د ملا صاحب کورنۍ یې او دا رسامي ده او دې باندې وخت مه ضایع کوه، لاړ سه انجینري زده کوه، لاړ سه ډاکټري زده کوه، لاړ سه کوم بل کسب و کار زده کوه. مستریتوب اته ماته چا ویلي چې مستریتوب ښه ده، خو دا ما کوه دا څه شی ده، بیا به د قیامت په ورځ درڅخه سا غواړي. داسې بیا راته وویل او باور وکړه، زه به کله کله پر بایسکل باندې به ودرېدم، کورس ته پر لاړ تلم، زه به ودرېدم، ځان سره به مې چورتو، بیا به مې ادامه ورکړه، زما پروا نه لري. خو الحمدلله تر اوسه زه خپلو ورونو او خپلو کورنۍ اکثریتو یې ما ته ویلي دي چې ته ادامه ورکړه، اندې زه تشویق کړی یم.
نثاری ساروای د انځورګری په زده کولو کې ډېرې سختۍ تیرې کړې او حتی داسې ورځې هم پرې راغلي چې د انځورګری د وسایلو اخیستلو ته یې پیسې نه درلودې، خو بیا یې هم خپل کار ته ادامه ورکړې او اوس ډېرې لاسته راوړنې لري.
په شروع کې چې کله زه نوی ځوان شوی وم، ما کورس جوړ کړ، ما بېطراحي درس ورکاوه، له هغه څخه ما پیسې لاسته راوړې، ما به مکتب ته د کرایې پیسې لاسته راوړې، مکتب ته به مې کرایه پیدا کوله. له هغه وروسته دغسې ځینې اثار ما خرڅول، ځینې نقاشي مې خرڅولې او همدا راز په ډېرو مسابقاتو کې ما ګډون کړی او الحمدلله ځینې لاسته راوړنې مې درلودې چې په هغو کې دغسې اول نمبر، دویم نمبر، دریم، دغسې ما درجې ترلاسه کړي دي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، نثار ایثار په کابل کې د انځورګري یو کورس هم لري چې اتیا زده کوونکي پکې انځورګري زده کوي. دا دې کورس دوه زده کوونکي مو د ښاغلي ایثار په اړه غږولي.
اجمل امیری ما د نثار ښوونیز مرکز یو زده کوونکی، زه تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې استاد سره به پېژنم. مخکې مې هم د ده په اړه اورېدلي وو، ډېر څه مې اورېدلي وو، خو چې زه راغلم هغه هر څه مې په عمل کې ولیدل. واقعیت یو وړ شخص ده، ډېر په خپل هنر کې رسیدلی شخص ده. نو داسې چې زه راغلم د ماته د قلم ناڅاره زده کړه چې قلم سره کوم هغه کوم او زده کړې بینچ سره ورسره کوو تر پایه.
اقبال ترنک یم، د ښکلو هنرونو د انسټیټیوټ محصل یم د اخري کال. استاد نثار هم زده کوونکی یم، یعنی شاګرد یم. دغه مهمه خبره چې ما ځینې اورېدلې ده هغه ده چې دی ماته همیشه وایي چې د کار په وخت کې هیڅکله د خپل کار له نوښت او د خپل کار له اجرا کولو یا د کولو پر ټیم له هیڅ څخه مه ویرېږه. که نه مه ویرېږه په دې معنی چې بې جرأتي مه کوه. اوس د ده غټ ارمان دلته دا ده چې یو څوک ورسوي، یو څوک داسې ځای ته ورسوي چې زما سبک ټول ورسره وي. دی به کېدای شي بله نظریه به ولري، تر دې به لږ مخته کې هغه به بل چا ته یو هنر ورسوي، هغه به تر هغه پسې مخته کې همدا هنر د نقاشي برخه.
نثار احمد ایثار په انځورګری کې د ریالیزم د مکتب پلوی دی، خو دی وایي خپله یې هم هڅه کړې چې نوښتونه پکې وکړي او د هنر له لارې خلکو ته ځانګړي پیغامونه ولېږدوي.
زه کوشش کوم چې ځینې مسیجونه د هنر له لارې خلکو ته ورسوم، لکه اوس په ټولنه کې د ښځو موضوع ده، لکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ده، دا څنګه وکولای سم دوی خلکو ته بد ښکاره کړم. زما او د نورو انځورګرانو رسامانو تر منځ دا فرق ده چې زه کوشش کوم چې په انځورګرۍ کې حتماً مفهوم وي، حتماً په انځورګرۍ کې یو موضوع وي، په انځورګرۍ کې ته نه یوازې یو رسم نه وي، یو نقش نه وي.
ایثار په دې باور دی چې هنر کولی شي په ټولنه کې بدلون راولي، نو ځکه دا سپارښتنه کوي چې خلک باید هنرونه زده کړي.
هنر سیده یوازې ښکلا نه ده چې خلک یې کوټو کې بند کړي. هنر کولی شي د خلکو ترمنځ کمیونیکیشن، د خلکو ترمنځ خبرې، روغبل رامنځته کړي. روغبل کولی شي یو شي ته د حل لاره پیدا کړي. روغبل کولی شي د خلکو ترمنځ نزدېکت پیدا کړي، لکه موږ چې وایو چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي. دغسې هم خبرې کول بل ترمنځ دا د خلکو ترمنځ روابط ډېروي، د خلکو ترمنځ نږدېوالی راولي. نو په دغه اساس هنر هنرمند سی دا هنرمند کچیرته د ټولنه کې خلق هنر ته مخه کې دوی کولای سی سی دی هنر لاری ډیر شان خلکو ته وخی دی هنر لاری خلکو ته ډیر مسیجونه وخی نو ما مطلب دا ده ټولنه ډیر هنرمند ته ضرورت لري او کچیرته زما وس وای خو ما اتیا فیصد خلق هنر ته راولی او سیرازی هنر زده کوي
ای ساروای هنرمند کې دل سخت دی خدای زیاتوي هغه کسان چې په هنر پسې غټي وهي خامخابل دي دریابه گوهر را باسي
هر څوک سي استعداد لري هغه هنرمند هغه ته ضرورت نه لري سي چیرته ولاړ سي زده کړو کې هغه واز دي ته ضرورت لري سي لږ کوشش وکي دي هنر په اړه لږ مطالعه وکي که چیرته مثلا په دغه سيادي حالت کې کوم څوک غواړي سي هنر زده کړي هنرمند سي نقاش یا رسام هغه کولای سي دي تخصصي کورسونه تعقیب کړي او مطالعه وکړي اوس انټرنیټ هم شته کولای سي په یوټیوب باندې ځینې ویډیوګانې وګوري سي هغه کولای سي سړی ډېر تشویق کړي او ډېر ښه نتیجه ورکړي هغه
نیساری سار په دې باور دی چې د هنر د غوړېدو لپاره باید خپل هنرمندان کار وکړي او هنر تر خلکو ورسوي په همدې خاطر نوموړی هڅه کوي د هنرونو د زده کړې یو خصوصي انسټیټیوټ هم جوړ کړي
نو د اوس لپاره زه کوشش کوم چې آمادګي ونیسم چې راتلونکي کې ځینې نندارتونونه ونیسم او دغسې یو ځای جوړ کړم چې خلک نور هم هنر ته تشویق سي ورکړي دا ما پخوا هم ویل او اوس هم وایم انشاءالله راتلونکي کې ډېر ټینګ هوډ لرم چې یو انسټیټیوټ جوړ کړم چې په دې کې خاص هنر ته کار وسی نو ما ځینې داسې میتودونه له هغه ځای راوړی دي ځینې داسې مواد ما راوړی دي سي زه کوشش کوم چې هغه جوړ کړم او تیار یې کړم او راتلونکي انسټیټیوټ جوړ کړم او خلکو ته نور کار وکړم
درنو اوریدونکو تاسو د ځوان انځورګر نثار احمد ایثار خبرې واوریدي د خبرونې په دې برخه کې د ښکلو هنرونو د انسټیټیوټ د استاد علا محمد فروتن خبرې به د ښاغلي ایثار د هنر په اړه واوري له ده سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي چې د ایثار په اړه د ښاغلي فروتن په خبرو پیلېږي
نثار ایثار چې وو یو لایق محصل زمونږ وو او په ښکلو هنرونو کې ډېر دسترسی درلوده خصوصا په انځورګرۍ کې
د ایثار د هنر ځانګړتیا څه وه چې دی له نورو هنرمندانو څخه بیلوي
نثار ایثار داسې یو شخص وو چې هغه وخت کې چې دلته محصل وو عاشقانه د دې کار کړی وو داسې کارونه کړی وو چې ټول استادان پکې تشویقوله په هغه وخت کې چې دلته محصل وو ډېر زحمت ایستلی وو او په بایسیکل باندې له کارتې نو څخه انستیتوت ته راتله
د هغو وختونو په اړه راته ووایي چې تاسو په لومړي ځل ایثار ولید د ده کارونه مو ولیدل څه یې کول د ده کارونه څه ډول وو
اولین بار چې نثار جان سره آشنا شوی وو زه هغه وخت محصل وم د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې او هلته ډېر تکړه استاد زما استاد و استاد اشرف انځورګر او هلته نثار جان خپل کارونه استاد ته راوړه او چې څه مشکل هغه درلوده بیا استاد ته رهنمایي کوله استاد انځورګر ډېر نثار جان تشویقوله چې دا یو وخت یو ښه انځورګر کیږي
ښاغلی ایثار په دې برخه کې مسلکي زده کړې کړې دي په دغه سي برخو کې زده کړې کول تعقیبول او کار کول څومره ګټور ثابتېدلی شي هم د هنر لپاره هم د هنرمند لپاره
بس زه چې زمونږ هیواد چې ده یو روب انکشاف هیواد ده او فقیر هیواد ده ولی داسې شخص چې په هنر باندې کار وکړي او د ښکلو هنرونو په راسته کې زمونږ ته افتخار راولي دا کلتور او فرهنګ باندې ډېره مثبت اغیزه لري
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې نور ځوانان د نثار ایثار له هنره څه زده کولی شي
نور ځوانان کولی شي چې له ایثار څخه الګو واخلي کولی شي چې د نثار ایثار څخه ګټه واخلي او د دې شاګردي وکړي او هغه هنرونه او هغه تجربې چې نثار په خارج کې زده کړې ده هغه بیا خپل تجربې ځوانانو ته انتقال کړي او د هنر او فرهنګ په راس کې مصدر خدمت شي
درنو اوریدونکو دا و د تاند څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
راځي د ځوان فکر خبرونې لاله په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځانګړې خبرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. له ننګرهار وروسته اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمېر اندېښنې موجودې دي او د لغمان ولایت کومې سیمې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا د لغمان ولایت یو شمېر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قماندان سمنوال عبدالروف روزګانی سره مطرح کړی دی. هله د خبرونه را سره تر پای واوري. قماندان صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه پایلې له انتخاباتي مسایلو کو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه را روانه ده او سمو د وروسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي. وسلوال طالبانو په دې برخه کې ګواخ کړی دی. وسلوال مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی په ټول توان سره لګړوړی سره مخامخ کې او د انتخاباتو ناظر بنسټونه هم انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندېښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیښې انتخابات پرینګ دي چې په شفاف ډول باندې تر سره شي. تاسو د لغمان د امنی قومندان په توګه دلته د انتخاباتو تر سره کېدو په برخه کې څومره ډاډ ورکول شي او څومره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو؟
تشکر. په حقیقت کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده. په دې کې افغانان ډېر اکثریت سره لیواله دي چې د پروسه کې برخه واخلي، د دې پروسې سره حمایت کړي دي. زه داسې ځای چې تقریبا ناامنه و، هغه مرکز تازه فعال شوی و، یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي، ولې په هغه ساحه کې په یوه ورځ په داسارې زه ورلم انترزر پورته خلقو نوملیکنه کړې و. دا د خلکو لیوالتیا، دا د خلکو حمایت، دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. دښمن همیشه تلاش کړی دی. دښمن د خارجي استخباراتو په لمسون زموږ یو تعداد هیوادوال یا چیرستلې دي، یا یو تعداد استخدام شوي دي د منطقې د استخباراتو لخوا. دوی همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي، نه تنها انتخابات او داسې نور. په تیرو وختو کې موږ تاسو جمهوري ریاست انتخابات درلودل، په هغو وختو کې هم دوی دا ګواښونه کوله او دوی تر خپل وسه پورې خپل کوششونه وکړه، ولې دوی په خپلو کوششو کې ناکامه شول، دوی مختور شو. لغمان ویښ ولس دی. لغمان لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د پوهې او علم کور دی، د سولې کور دی. لغمان ولس موږ سره په دې برخه کې کاملا همکار دی، هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبي دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې د ټکنالوژي او د دیموکراسي اخري سرحد دی. لغمان کې موږ سره ولس سره دی او موږ هم په تشریک مسایي په یو عام انګي سره د ملي امنیت او ملي اردو لکه ورونه یو بل په څنګ کې ولاړ یو، نو مشترک کور دی. د دې مرکزو تدابیر مونږ نیولې دي او په څنګ کې ولس مرشاته ولاړ دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې او دا انتخابات به کیږي. دغه وسته چې وګوري دغه لومړی پروسه ختمیږي، دوم پروسه شروع کیږي. موږ د تمدګی لرو، مواد هم تر هغه پورې انتقال شوی دي، یعنی موږ کاملا تدابیر لرو، کاملا تمدګی لرو چې ان شاء الله د خدای په کومک او د ولس په ملاتړ او د خپل همکارانو په ملتیا به د دې پروسې په کلکه دفاع کوو، ساتنه به کوو، ولس د ډاډ ورکوو چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت، ناموس، شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی.
لغمان ته تاسو نوی راغلي یاست، تبان سیړنه مو کړې ده او معلومات لري دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو بلکته لګه بده سورز کې درک کړل؟
ما تقریبا رښتیا دوه وخت مې نه کړی چې راغلم، خو زه چې کله رالم په دوه ورځ د دولت چا ته ولاړم. نه تاسو به خبر یاست. دښمن په غهد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي او چې ذات یو نیم هیوادوال یا خبر نه دی. دښمن په غهد کې نه دی چې د جبهې یا د امنیتي ځواکونو مقابل کې دی ودرېږي. په غهد کې نه دی. زه صرف خپل باډیګاردانو سره ټول لغمان شاهد دی. زه خپل باډیګاردانو سره او امیر صاحب امنیت مې وخت دی لشن کمانډان ولاړم دولت چاته دی لار کې اگر چې دغه خو چرتلو یو نیم ډزې وکړلې ول په غهد کې نه. خو دوی هم اجر سوي خلک دي. دوی هم د منطقي استخبارات او تجاوب ګوي دي. دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشي چې دوی تورکی یا کلدار یا بل امتیاز چې ورکی داغه د خستو د پاره کوشش کوي یو نیم ځان ظاهر کړي. ول د دوی دا دایره دل یا فزیکی حضور په دې معنی نه دي چې دوی دا توان لري چې دوی زموږ مقابل کې ودرېږي. د لغمان په د هر کونج کې دي. دوی وایي چې په دغه ځای کې یم. یعنی هله ته موږ په شورتو پسته چې دفاعي ځواکونه د دې ورته لري د دوی سره یعنی مقاومت موږ په مقابل کې خدای په زور ټوک نشي کول.
خو قومندان صاحب استاسي اتاک دولت شاته د امنیتی سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی. خوب یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی. دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی. د خپل تاسو تهدید نه غنی
تهدید ته. خو موږ بعضی ساحو کې مثلا پوسټي فلس کړی دي تر پرونه پوری لږ چیر کومن صاحبانو ډیر تلاش کړی دي کمربند پر رخصه وتی تدریجی قدم قدم مختصو مخکارز وکي چې مطلق امنیت څوک نشته زمينه ولې امنیت په دنیا کې نسبی دی. نو موږ دولت چاته ولاړو موږ ولاړو کله گوشت زولاړو مالنګار ته ولاړو مالنګار دغه حرکت مو کوي. والی صاحب نه والی صاحب را سره و دولزم سره ځم ولاړو کله گوشت نورستان غرنی منطقه ده چې نورګرام ولسوالي مربوطه. یعنی موږ هلته ولاړو کمربندونه مو ولیدل. یعنی وړې وړې ستونزې به پیدا شي ولی په غاټ کې نه دي. سبا یعنی موږ باید عملیاتونه پلان کړی دي. دا پرون موږ د لشنګ په ټول منطقو کې زموږ پرسونل وګرځیدل تصویري عملیات مو وکړل. یو بعض ځایو کې مو څه انفجاري مواد پیدا کړل چې دوی ځای پر ځای کړی وو. هغه ته مو د نور امنیتي ځواکونو په همکاري انفجار ورکړي. دښمن په غاټ کې نه دي چې خاص تشویش ولرو. خو قدم په قدم کوشش وکړو د خلکو په پملاتړ چې دا امنیتي ساحه نور هم پراخه کړو. کوم ځای کې چې تهدید دی دغه تهدید د دفع او تر د لپاره به موږ پلانونه لرو او دا عملي کوو ان شاء الله.
خو د تقریبا د محترلام خار یو شمیر سیمې د سنام نه دي چې لکه لګه پکې نشي ګرځېدلې. په ډاډه زړه باندې د حکینابات او د بسرام او د یو شمیر نورو سیمو په ګډون باندې تاسو مخکې د امنیتی کمربند یادونه وکړه. د کوم امنیتی کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي.
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته. یو ساحه تقریبا کله کله دښمن هغه مغه هوایی ځنګوي جوړ کړي د پردی راوړي غلو پر کم در د سر کله کله په منځ کې جوړی ولې د کمربند بیرون دی. په داخله کمربند کې موږ هیڅ نه وسوند نه لرو. د کمربند چې جاسو دی د دې دی خو تازادانه ټول متلم شهر وسیدون کې لغمن وسیدون کې کول څه چې وګرځي. یعنی موږ دوه نفر غزمځي په دغه ساحه کې ګرځي. د کمربند باندې تبن یو نیم دی به مخکې یادونه وکړل چې دی مجبور او مکلف دی اجر سوی دی او دی خپل بداران او تڅ لسترولونه شي یو ټکو ټک به چیرې کوي. خو دا په حد کې نه ده چې ډیر تشویش ورته وکړو. موږ کوشش کوو دغه وړې وړې ستونزې دغه وړ وړ تهدیدونه هم د خلکو په کومک او خپل همانګۍ په نتیجه کې دې ته هم رسیدګي وکړو. دا کوشش وکړو چې دا هم کنټرول کړو.
یو بل ستونزه د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتي او تقریبا په زیات ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی دی. موافق یا سیدی خبر سره
تر یو حد پورې د ولست تشویش هم په وخت کې درځي چې راغلی. ما درته ویل چې حتی ماته کابل خلک راغلي هغه نه دلدلی. زه په دوه مورت دولت شاته تللی وم چې په وکاله یعنی هلته څوک نه وتللی. ګرچې چیر قمندان صاحبانو هم تلاش کړی و. موږ یعنی اوس زه خپل دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پراته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمټو د شاسه نه قمنداني کوو نه امریت کوو. موږ د خلکو خادمان یو د خلکو په منځ کې وایو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې وایو. ما د خپل امنیتي ځواکونو ته زما پرسونل ته مې ویل چې موږ تاسو مکلف پدینو اشتنا ولسوالی وسط مشتصف مجموعه کې صحیح مسولین امنیتی مسولین ان شاء الله په دغه روحیه به کار کو یو نیم ځکه کې دای سي دا نه راځو ما چې دا سي بنی ځکه یو باز ځایو کې خلک دي بس سمټي دی والو شاته کله کله راوځي نور حالت خو مجموعه کې روحیه دا سي دا او توقع هم دا سي دا چې موږ به خپل پرسونل پر وخت زمان پښتنه کوو مایشتي او ټول موضوعات ته رسیدګي کوو موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمټي دیوالو شاته موږ گزاره کم کوو
لقرغیو ورخوا په د الینګار او د لشنګ بغډون شاید د دولت شاه او د بادپخ دولسوالي له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولري چې لول سره برخورد سم نه دي او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړي دي د غستون د سمره منی او کمانه یا نو د مخنیوي د پاره پیسې
د چا شمې پورت ما د محلي پولیسو په مجموع کې رهبری او به خاصتا د محلي پولیس خمنانه نو د سرچمن میرا غوښتیو هغه شکایت چې په نور ولایتو کې دی په لغمان کې ایبه ردوه مینه یو خبره ده چې د غلمش محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې مسول دي یعنی موږ نه سو کولای چې د پولیس په ډیر لوړ کچه واردو او ټولنه په پکښه ته ساته واردو نه نس کې د ټولنې مسول دي ولی خبره ولس را سره ومني تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې د پولیس چې موږ سره کملي دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیسو فو تر غلي دي د موږ تابع د سیستم او د قواعد کړي دي هغه سړی چې پرون مثلا بعض ځای کې شاید شکایت چینو نن هغه نن هغه بانک ساتي نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي ستونزه ما زما اولینه خبره محلي پولیسو ته دا و از دې څخه د ولس سره په داسې اسلامي اخلاقي افغاني برخورد غواړم چې خلک باید راضي او د خلکو زړونه باید الله سره وړ په لغمان کې ماغه چې ستونزه نسته د خاص شکایت مات چانه وکړي خلک جن خوشاله دي او بل خبر دغه موږ محلي پولیس دي دا اکثره ملکان دي قومي مشران دي دوی د خلکو په کلتور او فرهنګ او د په عزت پويږي ان د څه زیاتې نه کوي
بالکل فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونزه اصلا ام دې جوړه کړې ده چې دوی ملکان دي قومي سپنګيري دي او دوی په کلی کې خپل تربګني لدی بلاره نه پالي
کل کې په مجموع کې نه راځوم چې کیج په افغانستان کې په بعض ساحو کې داسې ستونزې وي مجموع کې نه سره د ولایز کې د موږ ټول نه ده نو دغه نه د جاپان وارد شوی دی نه د ټولنې مسول دی مخه مارچ وکي په لغمان کې داسې ستونزې نهسته ما معلومات کړی دي نهسته د خاص ستونزې نهسته بیا هم کچیر زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه بیا مارس کوم چې هغه به کچیر و چیرې چې کار اشتباهي کچیر اشتباه کړی و اشتباه به هغه ورته چې دا اشتباه کړی ده او کچیر قصدی و یا دا موضوع نه لیدل بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی هغه به د خپل صفوف سباس
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید پاړه سمره اندېخمن یا سی راپورونه وایي چې اوس داعش اسلامي دولت ډله لنګرار او څه په کونړ کې دوی د قدم د کې خودلو حساسه کوي همدارس په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوه دي په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان د پاره سمره تهدید کیدلې شي او کیا اساسي معلومات سي دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی څنګه
په لغمان کې فزیکی حضور نه لري داعش تر کومه هده چې موږ غو استخباراتي معلومات ترلاسه کړی دي د شل تر 15 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوی دي مشترک پرونه راغلي دي د څه دی دا داعش او دا طالب مشترک پویر په مجموع کې د استخبارات نو منطقي خاصتا نایسای روزل سوی ډله ده طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکالو کې فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي داعش را مخته کړی دي داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي د غوډ جنایتونو مجموع کې طالب او داعش په ورونه دي سره یعنی د خاص فرق نهسته طالب هم پل ورانه یا هغه عمرانه دا انسان وژني هغه انسان وژني خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمۍ سره دا عمل کوي نو موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هیله داده چې دغه ترورستي ډلې دا ټول په دې پوهیږي چې دا د نه بچي جګړې یا د نو د پردوی د جګړو مواد سوخت دي نو د دې مقابل کې ولسم اساس دي دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي. طالب هم بعض ځایو کې ورسره درګیر دی. په کونړ نورستان کې څو وار برخوردونه سره کړي دي. دوی یو بل سر ګروپانو قمندانان سره وژلي دي. نو ولس اساس دی ان شاء الله دی خواته خاص تون دنه کی
د روسي پښتون په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې کته دی یا په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات تاسو په نظر باندې درلودل شي؟
لغمان کې په حد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکي د نظام په مقابل کې. یا مثلا موږ دغه کاری پروسیجر دوی را اخلال کې داسې څوک نشته. داسې ځکه ټول رسېدلي خلک دي. وکیلان هم ډېر د ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښېنستلي یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوې کړي دي ډېر ملي روحیه لري او زه د دوی څخه مننه کوم. ځینې خوشحاله
ډېر زیاته مننه کوم.
ستاسو څخه هم ډېره مننه. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. شکر مننه.